دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلې دي که څوک په دې فکري چې له افغانستان نه به د امریکای عسکرو له وتو وروسته په هیواد کې بیرته مخکینی اسلامي امارات برحاله شي نو د حقایقو په باب محاسبه غلطه ده. عبدالله عبدالله چې نن د جمعې په ورځ د تلې یا میزان په 15مه د قندهار د امنیې د پخواني قومندان جنرال عبدالرازق د مړینې د دویمې کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وینا کوله وویل چې دا ډول حالت د افغانستان ولس ته هرګز د منلو وړ نه دی. عبدالله عبدالله زیاته کړه که طالبان په دې سوچ کې چې د یوې ولسوالۍ د نیولو او یا په دوو ولایتي مرکز باندې د نظامي فشار د زیاتولو په وجه به هغوی په جنګ کې بری عمومي په غلط سوچ کې دي. جنرال عبدالرازق تیر کال په همدې میاشت کې د یو ځانمرګي په حمله کې وژل شو چې طالبانو بیا وروسته مسؤلیت په غاړه واخیسته. له عبدالله عبدالله نه علاوه په نننۍ غونډه کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت د شورا د مشاور ډاکټر حمدالله محب په شمول ځینو لوړپوړو چارواکو او حکومتي ارکانو وینا وکړه. لبل خوا په دوحه کې د طالبانو د مذاکراتي هیئت ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي دي چې د طالبانو د هیئت ستر مرکچي شیخ عبدالحکیم د حکومت د هیئت د مشر محمد معصوم ستانکزي سره څو ځلې ملاقاتونه کړي دي. نوموړي ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو د عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر سره هم ملاقات وکړ. زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د او جنرال میلر طالبانو سره د ملاقات په محال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقت نامې تر ټولو موضوع په عملي کولو او د سولې د مذاکراتو د کامیابی په اهمیت باندې تاکید وکړ. خلیلزاد نن د جمعې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې په دې کې د نظامی عملیاتو کمول هم شامل دي. له بلې خوا د ناټو د تړون سرمنشي اینز سټولتنبرګ یو ځلې بیا په دې خبره باندې تاکید کړی دی چې ناټو د افغانستان د امنیت په اړه په خپلو ژمنو باندې ولاړه ده. د ناټو سرمنشي پرون د پنځشنبه په ورځ ناوخته د ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې په دې اړه د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړې دي. که څه هم چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د څو ورځو پر لپسې جګړو نه وروسته امنیتي وضعیت یو څه آرام شوی دی، خو امنیتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه طالبانو حکومتي ځواکونو د ناوې د ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره جګړه وکړه. طالبانو څو وارې بریدونه وکړل خو د ولسوالۍ مرکز لا تر دې دمه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ناوا چې د لښکرګاه په 10 کیلومتر کې جنوب لوري ته پرته ده ستراتیژیکي موقعیت لري. په عین وخت کې د ملي اردو د ځانګړو قواو عسکرو تیره شپه د قندهار، هرات او هلمند په لویه لاره څو ځایه د طالبانو په مرکزونو باندې حملې کړې دي. د هلمند امنیتي چارواکو د لسو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی دی. امنیتي ځواکونو ویلي دي چې د قندهار ولایت د میوند په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه د حکومت د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 3 ساعتونو کې د کورونا د کورونوس اوبا د 2 شپېتو مثبتو پیښو د ثبتولو رپورټ ورکړی دی. تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې د هرات په ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې سکال د جمهوري ریاست انتخابات ته صرف 2 هفتې پاتې دي، د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دواړو سیاسي ګوندونو کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او جو بایډن بې ګاشپا په تالارونو کې غونډې وکړې. دواړه کاندیدان زیار باسي چې د نومبر په 3مه د رای اچولو نه مخکې د امریکایانو ملاتړ حاصل کړي. ټرمپ او بایډن خپل خارجي او داخلي پالیسي حاضرینو ته تشریح کړه او پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. د ټرمپ غونډه چې د مایامی په ښار کې جوړه شوې وه د NBC تلویزیون نه راسن خبرېدله او د جو بایډن غونډه چې د فیلادلفیا په ښار کې جوړه شوې وه د ABC تلویزیون نه راسن خبره شوه. سکال په بې سابقه توګه په میلیونونو امریکایان د نومبر د 3مې د انتخاباتو نه مخکې خپل رای اچوي او تر اوسه پورې 14 میلیونو امریکایانو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای اچولې دي او په راتلونکو 2 هفتو کې به په میلیونو نور خلک هم واچوي. سکال د کورونا د کوینس اوبا د خپرېدو له امله په میلیونونو امریکایان له خپلو کورونو نه کار کوي. د دفاعي چارو کارپوهان وایي د شمالي کوریا اوږد نوې بالیستیکي توغندې چې تیر هفته په پونګیان کې د نظامی رسمي گذشت په دوران کې وګدل شو داسې عیار شوی دی چې د جنگ په صورت کې د متحده ایالاتو د توغندودو دفع کولو پر مختلف سیستم لکاره وغورځي. د امریکا غا خبریال بل ګالیو د کارپوهانو له قوله وای چې په راتلونکو کلونو کې به د متحده ایالاتو لپاره د شمالي کوریا د بالستیکي توغندو دفع کول په درانه قیمت تمامیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا د کوینونس اوبا دویمه څپه د پاریس او لندن په شمول په ګڼ شمېر غټو اروپایي ښارونو کې د دغه اوبایي ویروس د مخنیوي په خاطر له سره یو لړ سخت قیودات او بندیزونه لګول شوي دي او په زیاترو روغتونونو کې د عاجلو ناروغانو برخې د کورونا د کوینونس اوبا د ناروغانو نه ډکې شوي دي او د اروپا په روغتیایي نظام باندې فشار ورځ په ورځ زیاتیږي. ل لندن نه د امریکا خبریال هنری ریجول په خپل ریپورت کې وایي چې د تازه قیوداتو د لګیدو له امله د اروپا د اقتصادي ودې د سوکه کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې نړیوال سازمان یا اف ای او وایي چې د کورونا د کوینونس اوبا د خپرېدو له امله په نړیواله کچه لوږه او فقر زیات شوی دی او د متحده ایالاتو د سترې محکمې د خالي شوي چوکۍ د لپاره د جمهور ډانلډ ټرمپ لخوا نومول شوی قاضی اومی کوني بیرټ د سنا په مجلس کې د څلور ورځو مسلسلو پوښتنو وروسته د خپلې لارې نه لومړی خند لري کړی دی. د امریکا غږ د کانګرس د چارو خبریاله کاترین جپسن په خپل ریپورت کې وایي بیرټ د سناتورانو د سختو پوښتنو باوجود د دوو مهم موضوعګانو په باخ خپل دریځ روښانه نه کړ، د سخت جنین حق او په شخصي توګه د ټوپکو د درلودلو قانوني حق. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. در نوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې عبدالله وایي ک طالبان دا غنی چې د یوې ولسوالۍ په نیولو او یا هم پر یو ولایت د فشار په اچولو به لاس بارسي، د هغوی د محاسبه غلطه ده. شغل عبدالله چې د کندهار د پخوانی امنیت قومندان عبدالرزاق دوهم تلین غونډې ته په کابل کې وینا کوله، د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان ته تا د طالبانو د امارات ستنېدل هم ناممکن وګڼل. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي چې په افغانستان کې د 24 کلنې جګړې د بندېدو لپاره اساسي خبره دا ده چې افغانان د دغه هیواد د وګړو په توګه څه کول غواړي. ښاغلی عبدالله چې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د کندهار د پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق دوهم تلین په مناسبه جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې د سولې ټینګېدو څخه باید څوک اندېښنه ونه لري، خو زیاته کړه چې افغانان یو باعزته سوله چې د افغانستان ټولو خلکو ته د منلو وي غواړي او په دوحه کې د اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوی هم ده هم دغه سولی ټینګېدو لپاره هڅه کوي.
اگر طرف دیگه طالبان ای فکر کنن که
خاغلی عبدالله ویل که بل طرف ته طالبان داسې فکر وکړي چې په جنگ کې د وی ولسوالۍ په نیولو او یا پر یو ولایت باندې د فشار پاچولو سره لاسبری کیږي، هماغه غلطه محاسبه ده چې د کلونو په اوږدو کې د جګړې د دوام سبب شوی او افغانستان د سولې له نعمت څخه محروم کړی دی.
د هیڅ شک نشت
د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس له هغو هیوادو څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندلی او د تاوتریخوالی زیاتېدلی د سولې ټینګېدو په برخه کې یو خنډ بللې دی. عبدالله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته په اشاره وویل چې هڅه یې کړې چې د بیلابیلو لارو طالبان ته دا پیغام ورسوي چې د تاوتریخوالی په زیاتېدو هغوی هدف نشي ترلاسه کولی.
اگر فکر همی باشه که امریکایی‌ها یا قوای بین المللی از افغانستان میبره،
خاغلی عبدالله ویل کم داسې فکر وشي چې امریکایان یا نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي چې احتمال هم شته، خو نن دا مسله مطرح نه ده، سبا ممکن مطرح شي او خو هم ده چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او موږ پر خپل پخو ودرېږو او بهرنی ځواکونو ته اړتیا نه وي که محاسبه همدا وي چې هغوی وځي او بیا د دوهم ځل لپاره د طالبانو امارت د افغانستان پر خلکو تپل کیږي. دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان خلکو ته د منلو نه دی، خو د جګړې دوام لپاره یو نسخه ده په یو بل ډول باندې
بر ادامه جنگ به یک شکل دیگه.
جنرال عبدالرزاق د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 په کندهار کې په یو ځانبرګي برید کې د سوتنو حکومتي ملکي او پوځي چارواکو سره یوځي وژل شو. طالبانو هغه مهال د بریډ مسولیت په غاړه اخیستی. د لوی جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرزاق د دوم تلین غونډې ته د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله محب، د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار او د افغان حکومت او د حکومت په هر یو شمېر چارواکو هم ویناوې وکړې. خاغلی محب ویل افغان حکومت یوازې له هغه سره سوله کوي چې افغانان دي او د خپلو پریکړو صلاحیت لري.
موږ سوله غواړو، خو د هغه چا سره سوله غواړو چې ځان افغان ګڼي، د دې ځای خلکو ته په عزت ګوري. په یخ هوا کې 15,000 هلمندیان د کور نه بي ځای کوي، زموږ پلچکونه نورانه. په افغانستان کې د برق او د هلمندیانو د پاره د روښنايي د تعلیم یو نمونه، یو بنسټ، یو سب سټیشن د برق ورته کافر نه ښکاري. موږ سوله غواړو، خو سوله په معنا د افغانستان د بی عزتۍ نه ده.
د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمي ویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو مخالف دی او باید تاوتریخوالي د کمیدو پر ځای د بشپړ اوربند د ټینګېدو لپاره هڅې وشي.
که چیرته زموږ مخالف لوري طالبان واقعا د افغانستان د مسلمان ملت په درد غمجني او مسلمانان زنتوی په دزبان او آتشپس دی موافقه وکړي،
طالبانو د افغان په چارواکو دغه سرګندون ته لازواب نه دی ویلي. خو په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نیم وردک د خپل ټویټر په پانه لیکلی چې د طالبانو د مرکزی پلاوی رئیس شیخ عبدالحکیم حقانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د امریکایي جنرال سکاټ میلر سره په دوه کې په تیر ورځ کې سو پر لپسې غونډې کړې او دواړو لورو د سولې د هوکړې په اهمیت ټینګار کړی او د ښه عملي کېدو په اړه پاسلی خبري کړې دي. افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د خپل ټویټر په پانه بي لیکلي چې د طالبان سره د جنرال میلر او د دوه سو غونډو وروسته دواړو خواوو په دې موافقه کړې چې د متحده ایالاتو او طالبانو هوکړه د ټولو برخو او ټولو شوو ژمنو سره جدي مطابقت لپاره اقدامات بیا سم شي. خاغلی خلیزاد ویلي دا د عملیاتو د شمیر د لګولو معنی ورکوي. هغه ویلي اوس مهال خورا ډیر افغانان مري. خاغلی خلیزاد تمه ښودلې چې د بیا سمون وروسته به د بریدونو په شمیر کې د پام وړ کمی راشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د هغه دیموکرات سیال جو بایدن د پنځشنبه په ماښام په دوه جلا جلا غونډو کې برخه واخیسته. دا غونډې چې په یو وخت تر سره شوی دواړو هڅه وکړه چې د رای ورکونکو پام ځان ته واړوي. نور حال په دې راپور کې باوري
ټاکل شو و چې دا مناظره مخامخ تر سره شوی وي. خو د اکتوبر په دویمه نیټه ترامپ اعلان وکړ چې په کورونا وایروس اخته شوی دی او د مناظرې تنظیمونکو پریکړه وکړه چې مناظره به په مجازي توګه تر سره شي. خو ترامپ پکې لګډون کولو ډاډه وکړه او پر ځای دواړو کاندیدانو په دوه ایالتونو پنسلوانیا او فلوریدا کې چې انتخاباتي سیالي پکې زیاته ده په ټلویزیوني پروګرامونو کې ګډون وکړ. په نظر پوښتنه کې ترامپ شاته دی او هڅه کوي چې ځای شوی وخت جبران کړي. د خبرونه د ان بي سي ټلویزیون خبره کړه. ولسمشر ترامپ وایي
زنن په شمالي کارولینا کې ووم. له فوق العاده ګډون سره لوی غونډه وه. زه ډیر ښه احساس کوم. موږ په فلوریدا، پنسلوینیا او هر ځای کې یو.
ترامپ د کورونا وایروس په برخه کې ل خپل کار څخه دفاع وکړه او د جنوري په ورستیو کې ل چین څخه د پروازونو بندیدو ته اشاره وکړه. بارن چې په ای بی سی ټلویزیون کې ملمه وویل چې دې جواب د ناکامۍ نمره ترلاسه کړه. جو بایدن وایي
It is a presidential responsibility to lead.
دا د جمهور ریاست مسولیت دی چې رهبری وکړي. خو هغه دا کار ونه کړ. هغه د دې په اړه چې څه باید شوی وای خبري ونه کړي. زما په نظر هغه د وندو د بازار په اړه اندیښمن وو.
بایدن ویل ترامپ باید پر واریانو او خاروالانو فشار راوړي ترڅو بندیزونه عملی کړي وای او د هغه په وینا په دې ډول د ډیرو کسانو ژوند ژغورلای وای. د ستري محکمې غړیتوب لپاره د ترامپ نوماندہ ایمی کانی بارت د تاییدی رای اخیستلو لپاره سره ته معرفي شوې ده او کوټه کلشینو د جنجالي ټاکونو پریکړه کې به مرسته وکړي. ولسمشر ترامپ په دې اړه وایي
دا په بشپړه توګه هغې پورې اړه لري. زه فکر کوم هغه به د دې وسول لري چې زما په پلوي یا زما پر ضد پریکړه وکړي. زه په دې کې کوم جنجال نه وینم.
بایدن با پستر محکمه کې د توازن د بدلون لپاره د یاد محکمه پر اخیدل رد نکړي. بایدن وای
زه پلوای نه يم دای د نتیجې د څرنګوالي پوری اړه لري
خو کاندیدان په یو شی سلا لري ترامپ په اړه وای
موږ ټاکنې په مخ کې لرو زه فکر کوم دا زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو مهمې ټاکنې دي
بایدن ژمنه وکړه که وټاکل شي له جمهوریت غوښتونکو سره به کار وکړي بایدن وای خو دواړه ګوندونه سره ویشلی دي وختي رای ورکول په ګنشمن ایالتونو کې پیل شوی دي چې ترامپ پکې د درغلو خبرداري ورکړی دی د ټاکنو زیات شمیر څیړونکو ویلي چې داسې کوم څه نشته له ترامپ څخه پوښتنه وشو چې د ټاکنو پایله به ومني ولسمشر ترامپ وایي
او جواب دا دی هو زه یې منم خو زه غواړم چې صادقانه ټاکنې وي او بل هر څوک هم همداسې وکړي
ټاکل شوی کاندیدان یو اونۍ وروسته مخامخ مناظرې کې ګډون وکړي وحید الله فیضی امریکا غشنا رادیو واشنگتن
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه نو شبا شنان د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس تخته کېدلو پیښې مخ په زیاتېدو دي تر چهارشنبه پورې په کورونا د مجموعي اخته شوو کسانو شمیر له 8.5 میلیونو واوښت او د وژل شوو شمیر څه باندې 1.08 میلیون امریکا په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېر ناروغان لري ورپسې هند او د برازیل هیوادونه دي نور تفصیل په دې راپور کې باوري
د روغتیا نړیوال سازمان وايي اکثریت هیوادونه د کورونا وایروس د بستري ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وايي له دې نقطې نظر چې هیوادونه یاد وایروس سره څه ډول مبارزه کړي او څنګه یې غیظ پرې کړی ده په غیر مساویانه ډول یې پر خلکو ناوړه غیظ کړی ده
د کورونا کابو هغه اویا سلنه پیښې چې تیره اونۍ د نړۍ په کچه راپورټ ورکړل شوی دی په لسو هیوادونو کې او د دغو قضیو کابو نیمایي له درې هیوادونو څخه راپورټ شوی دی
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر همدارنګه وویل دی د ډلیز مقاومت او خوندیتوب له هغو بحثونو سره مخالف دی چې وای ویروس دی خپور شي
herd immunity is a concept used for دلیز مقاومت او خوندیتوب یو نظریه ده چې د واکسین لپاره کارول کیږي په دې کې خلک له خاصو ویروسونو نه خوندي ساتل کېدلی شي خو کچیر د واکسین کولو کچا خاص پړاو ته ورسیږي د بیلګې په ډول د شری په وړاندې د دلیز مقاومت او خوندیتوب لپاره په کار ده چې 95% خلک واکسین شي د ګوزن په وړاندې 80% خلک باید واکسین شي یا په بل وینا ډلیز مقاومت د ویروس په وړاندې د خلکو په خوندیتوب سره ترلاسه کېدلی شي نه دا چې د ویروس خپرېدلو ته پریښودل شي
په ورته وخت کې په امریکا کې چې د کورونا وایروس ډېرې پیښې لري کمپاینونه د نومبر د 3 میله ټاکنو مخکې په پراخ ډول پیل شوي دي او ډېرې داسې ونې شته چې پکې ویروس د اخته کېدو شمیر زیاتېږي او کمیږي جمهور رئیس ترامپ کابو دوونه مخکې په کورونا وایروس ترخته کې دورسته بیرته کمپاینونو ته ستون شوی دی د هغه دیموکراتیال جو بایدن په دوامدار ډول د کورونا وایروس په وړاندې د ترامپ په مبارزه انتقاد کوي
هیوادوالو د ډونالد ترامپ بې نظم رهبری موږ ته سخت زیان را رسولی دی د کووید 19 له امله 215,000 کسان مړه شول او دا شمیر زه اوس مهال د ویروس د لمنځه وړلو د اقتصاد د بیا رغولو او له کین اړخو سخت دریځو څخه د هیواد د ژغورلو لپاره مبارزه کوم
د جانسن اند جانسن کمپنی روانونه وویل د کووید 19 د واکسین کلینیکی آزمایښت د مطالعاتو په یو ګډونوال کې د نه روښانه شوې ناروغۍ د پیدا کېدو له امله ځنډولې وو. د درمل جوړولو ایل لیلی اند کو شرکت وویل هغوی هم د خوندیتوب د اندېښنو له امله د کورونا وایروس د انتیبادي آزمایښت ځنډولی وو. په اروپا کې په وروستیو اونیو کې په فرانسه کې د کووید 19 دومره تایید شوي ناروغان ولیدل شول چې ساری نه لري، او همدا د دې لامل شو چې ولسمشر مکرون په پاریس او څو نورو ښارونو کې د شپې ګرځبندیز ولګوي. په هسپانیا کې د لویدیځې اروپا د بلې هرې سیمې په پرتله د کورونا د ناروغانو شمېر لوړ دی او 908 ته رسېدلی، او د کار د شدید نظارت او ساتنې د روغتیایي کارکوونکو د روحي فشار او ستومانتیا لامل شوی دی. په بریتانیا کې د لندن خاروال وایي په داسې حال کې د ناروغانو شمېر زیاتېږي چې د سختو قیوداتو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
زه ویریږم او بد خبر دا دی چې هغه ټول نښې چې موږ لرو، یعنې د نوو ناروغانو د شمېر زیاتوالی په روغتون کې، د ناروغانو د بسترې کېدلو شمېر په عاجله برخه کې، د ناروغانو د بسترې کېدو او داخلېدو شمېر، او په بوډاګانو کې د ناروغانو د زیاتېدو په شمول، دا ټول هغه نښې دي چې موږ لرو او دا څرګندوي چې هر څه په ناسم لوري په حرکت کې دي.
په محدودیتونو کې تر شپږو نه د ډیرو کسانو پر راټولېدو بندیز لګول شوی، او کلبونه، بارونه او رستورانتونه نشي کولی د شپې د لسو بجو نه وروسته پرانیستي وي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په وینا، کورونا وایروس په 2020 کال کې د ګڼ شمېر کسانو لپاره لوږه او بېوزلي زیاته کړې ده. خود افریقا پشان یو شمیر سمو کې چې جګړو او اقلیمی بدلونونو لوړان دي ناوړه اغیزه کړي، حالت نور هم خراب کړي دي. په دې باره کې رپورت لرو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې د کورونا وایروس له امله د لوګي سره مبارزه کې د دوی هڅې لس کاله شاته پاتې شوې دي. د دغې ادارې د اقتصاد پوهانو مشر ماکسیمو توریو کولین وایي ستونزه د خوړو نشټوالی نه، بلکې نه لاسرسی دی.
Won't have access to food because they are losing their jobs, because they don't have the income.
خلق به خوړو ته لاسرسی نه لري، ځکه چې هغوی خپل دندې له لاسه ورکوي او دوی عاید نه لري. مخ په ودې هیوادونو کې به په نړۍ کې د اقتصادي رکود له امله د پام وړ ننګونو سره مخ وي، او له همدې امله دا روښانه کیږي چې ولې د خوړ ځواکۍ کچه ممکن 1.2 میلیون ته زیاتیږي.
دوی وایي چې بېوزلۍ به نور هم زیاته شي.
We are expecting an increase in poverty which goes up to 150 million more people moving.
موږ وړاندوینه کوو چې په بېوزلۍ کې به زیاتوالی راشي. دا به تر 150 میلیون ډیر خلک سخت بېوزلۍ ته اړ باسي. موږ د دې تمه هم لرو چې تر 120 میلیون څخه ډیر نور خلک به بې سواده شي.
کولنوی ترټولو زیانمنونکي هغه دي چې د ناورین یا د اقلیم د بدلون سره مخ شوي.
In sub-Saharan Africa and the Sahel area, most of them were already facing conflict. Most of them were
د افریقا په سهاران او سهیلیان کې اکثریت خلک د مخه له شخړو سره مخ وو. ډیری د مخه د اقلیم له لوی مشکل سره مخ وو. دوی د ملخانو سره مخ وو، هغه ستونزه چې موږ په ختیځ افریقا کې لرو.
ختیز افریقا سکال د ویجاړون کې ملخانو ازدهام سره مخ شوه. په کینیا کې دا په اویا کلونه کې د خورنده حشراتو تر ټولو خرابه پیښه وه. د میلیونونو خلکو معیشت یې زیانمن کړ. که څه هم لکه د متحده ایالاتو او اروپا په شان کرونا او بعد د نړۍ نورو برخو ته سخت زیان رسولی، خو د سره صلیب نړیوال کمیټې یا آی سی آر سی یوې سروې موندلی چې په افریقا کې د سروې ځوابیونکي د وبا له پیل راهیسې اغیزمن شوي. د آی سی آر سی څخه هلماتو امادو له دا کار څخه امریکا غږ سره خبرو کې وویل:
دوی کې د 2400 خلکو څخه پوښتنه شوي، او د دې خلکو سره چې موږ مرکه کړې شي چې رښتیا هم سخت زیانمن شوي دي. د مثال په توګه څلور نوي پسولو کې موږ ته وویل چې د خوړو قیمتونه په محلي بازار کې ډېر شوي. موږ دا هم وینو چې دو اتیا پسولو کې خلکو چې مرکه کړې ویلي چې دوی خپل عایدات له لاسه ورکړي دي.
هغه وی یوازې وسلنه خلکو ویل چې دوی له وسنی وضعیت سره د مقابله لپاره کافی پیسې لري. اوماده ویل چې په نورو ځایونو کې وضعیت د شخړو له امله خراب شوی دی.
تا بورکینا فاسو کې شاوخوا د 2.8 میلیون خلکو خوراکي توکي د نه خوندیتوب یا خراب حالت له بحران سره مخ دي. دا په حقیقت کې د تیر کال په پرتلا په سلو کې 200 ډیر دي. هغه څه چې موږ ګورو دلته اوس له 1 میلیون څخه ډیر خلک بې ځایه سوي دي او دغو خلکو کرنیزې ځمکې ته لاسرسی له لاسه ورکړی دي او معمولا دا د دوی لپاره خوراکي توکو ته لاسرسی خورا زیانمن کړی دي.
د افریقا اخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په ځانګړي ډول د لاتینی امریکا په اړه چې د کووید 19 له امله سخت ځپل شوی اندېښمنه ده. ګالیا رنان رستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. شنوند کې وايي د شمالي کوریا نوې قاره وشتونکي بالستیک میزایل چې په وروستیو کې نندارې ته ایښودل شوی ظاهرا د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم په وړاندې طرحه شوی دی. د کارپوهانو په وینا اوس د شمالي کوریا د میزایلو د مخ پر وادي ځواک په وړاندې دفاع سخته او ګرانه شوې ده.
د شمالي کوریا د ترټولو لوی کاروشتونکو توغندې د غهواد د شپې په وخت د پوزي تمریناتو په محل ښکار کړل. دغه توغندې امریکا ته رسیدلی شي، خو دغه توغندې واټن وشتل وړتیا د اندېښنې اصل سبب نه دی. شمالي کوریا دا پرله پسې ویلي دي چې هغوی داسې توغندې جوړوي چې امریکا په نښه کولی شي. کارپوهان وایي چې شمالي کوریا غواړي چې په یو کار وشتونکي توغندې د اټومي ګڼو خولیو توغندې ځای کولی شي. ګڼ شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا دفاعي سیستم لپاره د ګڼو خولیو مخنیوي مشکل وي. د اټومي شبکې مرستیال رئیسه ملیسا هانم وایي که چېرته د یو توغندیونه د ګڼو خولیو ویشتل وشي، نو تاسو باید خامخا د هر یو ګڼ سری بیل مخنیوی وکړئ. د توغندیو د دفاع لوی چیلنج دا دی چې د نوي توغندیو جوړول ارزانه پریوزي او د دفاع پراخ نظام ثبت کول یې ګران بیه دی. د شمالي کوریا قاره وشتونکي توغندې ځینې کمی هم لري، خو د هغې د ویشتلو موټر بیخي لوی دی. هغه 22 پای لري. هغه د یو ځای نمبر ځای ته وړل هم مشکل دی او دا په تیاری کې ډیر وخت نیسي او ډیرو زیاتو تیلو ته ضرورت لري. د شمالي کوریا د هریټیج بنسټ کارپو بروس کلینګر وایي
زبدا تم لرم چې شمالي کوریا د قارلرونکو توغندي راتونکو کار و آزمایي. شمالي کوریا غواړي داسې څه وکړي چې امریکا او جنوبي کوریا د هغوی د نوي حکومت د پیل په مهال وپاروي. که په امریکا کې هر څوک ولسمشر شي، ماته داسې ښکاري چې شمالي کوریا به قارلرونکو توغندي و آزمایي.
د شمالي کوریا مشر کیم جان اون په امریکا کې د نومبر د انتخاباتو نمخ کې د توغندیو د ازموینه ډډه کوي، خو د روان کال په پیل کې ویلو چې هغه چې په خپل ځان کم بندیزونه لګولې دي هغه به نور نه عملي کوي او د اټومي وسلو ازموینه به وکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې د زیتون باغونو ښه حاصلات ورکړي دي چې د کوکنارو او نورو نشي توکو د کښت شبدل بلل کیږي. د زیتون باغ لرونکي وایي چې یادې ونې لږ اوبو ته اړتیا لري او په هر شرایطو کې وده کوي. عزیز الله پوپل په دې اړه
زیتون دی وغور اقتصادي بدیل په توګه په کندهار کې د وادي په حال کې. په کندهار کې د زیتون د باغ تجربه څلور کاله مخکې وسوچي، اوس په دې ولایت کې د زیتونو د حاصلاتو کچه درویشتانو ته رسیږي. آجی موساجان په کندهار ښار کې لومړنی مزکوال دی چې د زیتونو باغ جوړ کړی.
دا زیتون نال چې دی زموږ د کندهار د هوا سره داسې جوړ دی چې په دهر ځای په غره کې ږدي، په رود کې ږدي، په اواره ږدي، په لاره کم باندې ږدي. دا دغه شي اصول چې تاسې دا اصول ته وګورئ، دغه ګرده چې دی دا ګرده د دې اصول بلګونه کم دي، بلګونه لري د بلګو یې د دې اصول ډېر دي. او دغه دانې چې دي د روز دی پاخنه دي، د څو ورځې باره پخې دغه دانې داره دانه د غټه غټه شي.
د کرهنی مسولین وایي چې د کندهار له اقلیمی شرایطو سره د زیتون ونې ښه سمون لري، ځکه خو یې حاصل او کیفیت دواړه لوړ دي. د زیتون د روزل سو نیالګیو مسؤل انجینر عبدالسلام وایي چې د کندهار د زیتون غوړی د کیفیت لپاره هم ځانګړی مارکیټ لري.
یو غټ خاصیت د دې د غټ خاصیت دی چې د زیتون د چې په شګلن مزکه کې ک په شرن مزکه کې ک په اوی مزکه کې په ارکم مزکه کې چې ښه جدي د غنل لري مشکل نه ورسره لري زیتون. نو دا مرته معلومی دی چې ډیر غټ غټ خو بیان لري.
په کندهار کې د زیتونو د یوازنی باغ د درختو تعداد اتل ضرورت رسیږي.
دروریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را د خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.